نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اس پہ انشاءاللہ من سورة البلد تفسیر کو او زمون آیتون دی دا آیا نمبر 1 نواخلا دا آیا نمبر 20 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نا اقسم ذو قسم خم هذا البلد دا دی خار دا دی اشارہ کم خار طرفتا دا مکہ مکرمہ طرفتا. او دلته د لا دا مطلب نه دی چې زه قسم نه خورم، بلکې د دې مطلب دی چې نه نس وخت ویل کیږي. دا ستاسو په ذهن کې چې کومې خبرې دي نو داسې هیڅ نشته دی، بلکې زه قسم خورم په هغه خار باندې د هغوی چې کوم خیالات او کومې عقیدې وې د هغې نفي وشوه، او بیا په دې خار باندې قسم وخوړلی شو. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې چا د الله تعالی نه علاوه په سسیز باندې قسم وخوړو نو هغه شرک وکړو. یعنی موږ ټول انسانان د الله تعالی نه علاوه په بل څه باندې قسم نشو خوړی، لیکن الله تعالی په خپل مخلوق کې په هر سیز باندې قسم خوړی شي. نو په مکه باندې قسم وخوړی شو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خار باندې، او د دې نه د هغه خار د عظمت پته چلیږي. دا هغه خار دی چې دی له الله تعالی عزت ورکړی دی، الله تعالی دا مقدس جوړ کړی دی، عزت والی جوړ کړی دی، انسانانو نه دی جوړ کړی، هغوی دا نه دی ډیکلیئر کړی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو ځای دی، او دا هغو د اوسېدو ځای هم و. نو د هغې په وجه هم د دې خار عزت دی، او بیا دلته کعبه ده، او د هغې په وجه هم د دې خار عزت دی. نو الله تعالی د شعورونه دې له عزت ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په موقع باندې فرمایلی و، مکې خار ته مخاطب شو او ای فرمایل چې د خدای قسم په ټوله ځمکه کې ته د الله تعالی په نیز بهتر او محبوبه یې، او که چېرې زه د دې ځای نه په اوباسلو باندې نه وی مجبوره شوې نو زه به ستا د ځمکې نه نوم وتلې. نو دلته د مکې د خار د حرمت او عظمت قسم خوړلی شوی دی. لا اقسم بهذا البلد، نه زه قسم خورم د دې خار. و انت حل بهذا البلد، او ته حلال یې په دې خار کې. د دې دوه معنی دي. د دې یوه معنا دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغوی داسې دښمني کړې وه، او دې حد ته رسېدلی وو چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینه بهوله په دې خار کې، د هغو د قتل کولو منصوبه یې جوړه کړې وه. حالانکه دا داسې ځای وو چې په دې کې کافران قتل کول هم جایز نه وو، لیکن هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې داسې د حد نه وتلي وو چې هغوی تاسو حلال کړی په دې خار کې. یعنی د هغوی د سازش نه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړو. او د دې دویمه معنی هم ده، د دې دویمه دا معنی به تاسو ډیره وینئ په تفسیرونو کې. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د پیشنګویۍ په طور ویلي وو چې یو داسې وخت به راځي، او هغه وخت راغلی و د فتح مکه وخت، چې د لږ وخت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د جنګ کولو اجازت ورکړی شوی و. ګنې دلته جنګ کول، قتل کول یا خون خرابه کول، جنگ جگڑی کول حرام دی. او د دې په باره کې په حدیث کې هم راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په کال د خزاع قبیلې سړی د قبیله بنو لیث یو سړی قتل کړی و، ځکه چې بنو لیث والو د بنو خزاع نه قتل کړی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخه باندې سور شو، او یو خطبه ورکړی وه. هغه فرمایلی وو چې الله تعالی قتل او غارت د مکې نه منع کړی دی، او الله تعالی خپل رسول او مؤمنان په دې باندې غالب کړل. خبردار، مکه نه زمانه مخکې د چا دپاره حلاله شوې ده، او حلالول څه دي؟ یعنی دلته قتل کول، خون خرابه کول، جنگ جګړی کول، او نه زمانه پس د چا دپاره به حلال شي. خبردار، یقینا دا زما دپاره هم په یوه ورځ کې د لږ ساعت دپاره حلال شوي وه. خبردار، مکه په دې وخت حرمت والده ده، دا حرم دی، د دې څوک ازغي هم نشي ماتولی، نه د دې ونې څوک پرې کولی شي، او په دې کې چې یو شی وغورځېږي نو هغه دې څوک نه اوچتوي، مګر چې څوک د یو ورک شوي څیز اعلان کوي نو صرف هغه اوچتولی شي چې هغه چا ته واپس کوي، نو هله هغه هغه شی اوچتولی شي، او د هغو نه علاوه څوک نه شي اوچتولی. کو هلته څوک قتل شي نو د هغې وارثانو ته په دوو کې د یوې خبرې اختیار دی، دیت او یا به بدلا اخلي. د یمن یو سړی عرض کړی و چې یا د الله رسوله، دا تاسو چې کومې خبرې وفرمایلې دا مال لیکلی شوي راکړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې فلانی فلانی ته ووایا چې هغې ولیکي. یو سړی ودرېد او هغه وی چې ای د الله رسوله، سوای د ازهر ګراس نه د دې اجازت مونږ له راکړئ، ځکه چې دا مونږ د خپل کور په چتونو کې استعمالوو او په خپلو قبرونو کې اچوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سوای د ازهر ګراس نه، یعنی هغه تاسو کټ کولی شئ، د هغې نه علاوه هلته څوک ونې نشي پرې کولی او نه څوک څوک قتل کولی شي. نو الله تعالی خپل نبی له د حلالولو یو ساعت ورکړی و. دلته هغې طرف ته اشاره ده او په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی چې تاسو حلالېدو والی په دې ښار کې. امید دی چې په دې دوو معنو به اوس تاسو پوه شوي یې. ووالد وما ولد، او قسم دی په پلار، او قسم دی په هغو چې هغو زیږولی دی، یعنی د هغو نه پیدا شوی دی. او د دې ډېر زیات انټرپریټیشنز دي. یو دا دی چې په آدم علیه السلام او د هغو په ټول اولاد قسم خوړلی شوی دی، او دویم دا هم راځي چې دا د مکې خر چې دی نو د دې د ټولو ناولنې آبادول والی څوک و؟ ابراهیم علیه السلام. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغې طرف ته اشاره ده چې د هغو پلار او څومره ښایسته زوی چې د ما لفظ راغی، نو د دې نه پته لګي چې د هغې یو قسم له تعریف شوی دی. او دا هم راځي چې دا په ابراهیم علیه السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قسم دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه و. لقد خلقنا الانسان فی کبد، البته به شکه پیدا کړو موږ انسان په مشقت کې. کبد وایي زیګر ته. علما وایي چې په زیګر باندې سوزیدل راشي چې کله هغه وپړسیږي نو د هغې ډېر غټ تکلیف وي، او زیګر د مهنت او مشقت یوه نښه ده چې هغو خپل زیګر اوشلوو او دا کار وکړو. نو د کبد معنی ده سخت مهنت، مشقت، کوشش، د سخت جدوجهد دپاره راځي. نو الله تعالی وفرمایل چې د ژوند حقیقت څه دی، د انسان د ژوند حقیقت څه دی، د هغو ژوند داسې دی چې انټنس سټرګل دی، او دا د کله راسي دی چې هغه لا د مور په خېټه کې وي، نو دا ویره وي چې هغه ضایع نه شي، نو دا ویره وي چې چرته دنیا ته د راتلو نه مخکې ورله مرګ رانه شي، او چې کله دنیا ته راځي نو د هغو د راتلو لاره څومره مشکله ده، دا څومره غټ سټرګل دی، او چې دنیا ته راشي نو ډېر وړوکی وي، لا نه خبرې کولی شي، نه څه ویلی شي، خپله مسله خپل تکلیف نه شي بیانولی، بیا په یو ځای کې پروت وي، نو بس پروت وي، د پیو په سکلو کې ورته مشکلات وي، دا ټول سټرګل دی. چې لږ لوی شي، چې ګرځېدل زده کوي، نو دا هم یو سټرګل دی. چې غاښونه یې راخیږي، نو دا هم یو سټرګل دی. چې خبرې زده کوي، نو دا هم یو سټرګل دی. ځینې واړو ډېر غصه شي چې مور مو ولې په خبره باندې نه پوهیږي، په خپله ژبه کې خبرې کوي او په هغې کې په جړا شي چې دا ولې نه پوهیږي، نو دا یو سټرګل دی، یو مشکل دی، یوه سختي ده. او بیا چې رو رو لوی شي، نو سکول وي او نورې مرحلې وي، سختۍ وي، او چې نور لوی شي نو سبق نور ګران شي، نور مشکلات پیدا شي، بیا د ځواني سترګل وی، بیا د غین پس د نوکری حاصلول سترګل وی، بیا د وادو سترګل وی، بیا د وادو خپلې مسلې وی، بیا چې بنده پوخ مرتول سی نو د غی خپل سترګل وی، او د 50 کالو نه پس بیا دردونه شروع شي او بیماری شروع شي، او د غین پس بیا بوډاتوب شروع شي، او دا ځان له یو سترګل دی. ژوند د چیلنجز نه ډک دی، یوه مسله ختمیږي او بله شروع کیږي، چې دویمه ختمیږي نو دریمه شروع کیږي، چې یوه مسله ختم شي نو بنده وایي چې د دې نه پس به اوس سونه وي، لیکن د هغې نه پس نورې مسلې شروع شي. د دې نه پته لګي چې انسان مسلسل په مشقت کې دی. څوک وایي چې ژوند یو آرام دی، او بیا د هغې نه پس مرګ. د مرګ مرحله هم ډیره سخته ده، بیا قبر، دا هم یو مصیبت دی. د قبر د عذاب نه پناه غوښتلې شوې ده، بیا د حشر ورځ او حساب کتاب څومره ګران کار دی. پولیس سرات چې په جنت کې داخل شي نو هله به د هغو کبد ختم شي، او ټول خلک په کبد کې دي. انسان بل ته ګوري او وایي چې د هغو ژوند ډیر ښه دی، ټول مشکلات خو په ما باندې دي. نه، هر انسان په کبد کې دی، هر بنده سټرګل کوي. انسان ته داسې ښکاري چې ټوله دنیا ښه خوشحاله ده او دا ټوله سخته په ما ده. نه، کو بادشاه دی، کو څوک صدر دی، کو څوک وزیر دی، د داسې خلکو د شپې خوب او د ورځې آرام به څه وي؟ نو مشکلات په هر چا دي، کو بادشاه هم وي او کو صدر وي. سوچ کوئ د دې د شپې خوب او د ورځې به څه آرام وي چې د چا خلاف څوک ولاړ وي، چې سبا له به څه کیږي؟ هغو ته ووټ میلاویږي او دو ته نه میلاویږي. مخالفتونه دومره ډیر شوي دي، د هغوی خلاف سکینډلز جوړیږي او الزامات پرې لګي. د هغوی څه ژوند وي؟ که د مالدار نه مالدار کس هم وي، د هغو سره د دولت د حفاظت او د هغې د زیاتولو فکر وي، او د هغې د ښودو فکر وي ورسره چې دا زمانه لاړ نه شي. د دې نه علاوه د بنده په ژوند کې څومره مسلې وي، کله څه بیماري وي، کله د اولاد څه غم او پریشانی وي، هر وخت انسان په یو کبد کې وي. لیکن انسان په دې خبره نه پوهیږي، هغه تنگ شي او وایي چې دا به کله ختمیږي. نو دا به نه ختمیږي دلته چې تر څو پورې جنت ته نه یې رسېدلی. دا د ژوند حقیقت دی، او دا به اکسپټ کول وي چې بنده یې څومره زر اکسپټ کړي نو هغه همره زر ورله آرام راشي. او که بنده په دې سټرګل کې وي چې اوس به ختم شي، اوس به ختم شي، نو بیا انسان مایوسه شي، شکایتونه به وي. کو ډیر مالدار کس هم وي، خو هغه هم په کبد کې مبتلا وي، ځکه چې انسان پیدا شوی دی په مشقت کې. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، د انسان ژوند داسې دی، هغه پوهیږي چې په هغو باندې به هیڅوک هم قادر نشي، یعنی هغه څوک نشي قابو کولی. ځان ورته آزاد ښکاري چې زما خپله مرضي ده چې څه کوم نو کوم به، زما څوک چک کول واله نشته، ځکه چې د هغو نه حقیقت هیر شي، خپل پیدایش هیر شي، او د خپل ژوند مرحلې هیر شي. هغو له چې الله تعالی څومره صلاحیتونه ورکړي وي نو هغه د خپلې مرضۍ سره استعمالوي. که د هغو مال وي نو وایي چې زما مرضي ده چې څنګه خرچ کوم نو خرچ کوم به، خپله مرضي کوي. او د هغو دا خیال وي چې زما نیول واله هیڅوک نشته دی، زما منع کول واله نشته دی. چې ځوان وي نو په خپل طاقت باندې ډېره بروسه وي. تینیجرز ته وګورئ، هغوی ته خپل ځانونه څه ښکاري، څوک هغوی ته څه نشي ویلی. مور او پلار لا څه شی دی، هغوی د هیڅ چا په کنټرول کې هم نه وي. او چې کله د انسان سره پیسه راشي نو بیا هم هغو ته داسې ښکاري چې څوک په هغو باندې قادر نه دی. یقول اهلکت مالا لبدا، هغه بیا څنګه خبرې کوي؟ هغه وایي چې ما خپل مال برباد کړو ډیر زیات. هغه وایي چې اهلکتو، ما برباد کړو، یعنی ما ډیره خرج کړه، ما وال وزوله خپل مال. لبدا لفظ راغلی دی، دا د ډیر زیات لپاره راځي، لکه یو ډیری چې وي. او هغه دا خبره په دې کوي چې دا خو زما مال دی، چې څنګه غواړم نو هغسی خرج کولی شم، زما مرضی ده چې څنګه الوزم. حالانکه کوم مال چې هغو ته میلاو شوی دی نو دا خو د الله تعالی امانت و، دا په کار ده چې د الله تعالی په حکم باندې خرچ شوی وي. چې څنګه د الله حکم و چې هغه شان خرچ شوی وي، او هغې څنګه خرچ کوي، هغې الوزوي. او یقولو، د هغې نه پس هغه وایي چې ما خپل مال والوزو. دا سی ولی وای خلق په مخ کې زکه چې خلق واه واه وکړي چې خلق وای چې واه دومره په میلیون ډالرز باندې د کور واخستو دومره خبرند والا ګاډي واخستو هغه ډیر د فخر سروای چې ما په هاف میلیون ډالر باندې کور واخستو ما په 2 میلیون باندې واخستو ما بالکل نوې ګاډي را وستو د دې کال هغه غواړي چې خلق وای چې دا جوړه خو ما صرف په 50,000 خستی ده دا خو ډیر ارزانه ده داسې ولی وایي چې کله داسې ووایي نو خلک سوچ کوي چې دو سره څومره مال دی هغه خلکو ته لګیاوي او خبرې کوي چې مونږ په خپل واده باندې دومره دومره خرچه وکړه او خلک داغونه امپرس شي او دا پراپرټي په فلانی ځای کې ما په 1 کروڑ باندې واخیستو دا پلاټ مې واخیستو داسې خبرې کوي په مجلسونو کې که د سړو مجلس وي نو داغونه دا هیر شي چې زما چیکس اینڈ بیلنسز دي الله تعالی به زما نه تپوس کوي د قیامت په ورځ به زما قدمونه نه رقیږي د حشر په میدان کې چې تر څو پورې ما د 15 سوالونو جوابونه نه وي ورکړي او په هغې کې یو سوال دا دی چې تا مال کوم ځای کې خرچ کړی و چې د چا نه دا خبرې هیرې شي نو هغه بیا د خپل مال د الوزولو خبرې دغه شان بیانوي سړی په مجلسونو کې وایي چې ما دومره پیسې انویسټ کړه دومره شیرز می واخیستې ما په فلانی ځای کې اپارټمنټ واخیستو ډیر ارزان و ډیر غټ ځمکه می واخیسته او یو پلاټ می د بچو په نوم هم واخیستو بیا چې د ښځو مجلس وي نو هغوی وایي چې د فلانی ډیزاینر چې څنګه نوی سټاک راغی نو ما ترینه فورا 10 سوټونه واخیستل اوس بل بنده ته پته ولګي چې یو سوټ به یې په څو اخیستی وي بیا هغه کیلکولیټ کوي چې د دو سره دومره پیسې دي او هغه وایي ها دا خو ما هسې د ګرمۍ لپاره جوړ کړې ما د فلانی واده لپاره دا سیټ جوړ کړی و په ویکیشن لاړو دومره پیسه مو خرچ کړه مونږ فلانی پارټي وکړه نو دومره پیسه مو ولګوله دا پیزار مې په 1000 ډالره واخیستل دا ټول څه دي ما للوبدا نوټ کوئ چې زمونږ په مجلسونو کې دا قسمه خبرې څومره ډېرې وي او مونږ دا قرآن ویلو والی چې یو نو مونږ هم دا قسمه خبرې کوو ځکه چې زمونږ زړه هم غواړي چې مونږ خلکو ته ووایو دا خو ویلی نه شو چې زما په اکاونټ کې څومره پیسه ده دا هم د مال فتنه ده او په هغې کې یوه دا هم ده شو آف کول فخر کول لوی کول مونږ خلکو ته څنګه ووایو په څو طریقه باندې ووایو چې زه څومره پیسې والی یم چې کله زه د برند خبره وکړم نو خلکو ته پته ولګي چې فلانی برند خو ډیر ایکسپنسیو دی دا ما د فلانی ډیزاینر اغوستې دی خلکو ته پته وي چې د فلانی ډیزاینر کپڑے په څو وي زموږ انویسټمنټ په فلانی ځای کې دی د دې د ویلو څه ضرورت دی کو څو ښه شی مو واخیستو نو ځان نه مو واخیستو لیکن چې کله انسان داسې کوي نو هغه دا وایي چې ایحسب ان لن یره احد الله تعالی فرمایي چې آیا دا غو څو خیال دی چې هغه هیچا هم ونه لیدو چا ته پته هم ونه لګېدا چې تاسو څه کوئ دا ته چې الوزوي داسې د بې فکرۍ سره مال الوزوي لکه چې څوک پوښتنې والا نشته دی ولې الله تعالی غافل اوسو هغو ته پته نشته چې دی په کوم ځای کې د بې ترسۍ سره الوزوي او استاد سره سوري دا ټولې خبرې د الله په علم کې دي مال په ناجایزه ځای کې لګول د انسان دا خیال وي چې ګنې صرف حلاله پیسه ګټل دي د دې به تپوس کېږي او کوزی هر څنګه خرچ کوم نو څه مسله نشته دی نو داسې نه ده په ګټلو باندې هم تپوس دی او په خرچ کولو باندې به هم تپوس کېږي د هغې جدا سوال دی دا زمونږ مال نه دی بلکې دا امانت الله تعالی مونږ له راکړی دی مونږ خو یې داسې د بېترسۍ سره لګوو او بیا په هغې باندې فخر کوو داسې لکه چې زمونږ هیڅ پروا نه وي ځکه چې زمونږ سره دومره ډېره ده الله تعالی وفرمایل چې آیا هغه نه ګوري تاسو ته الم نجعل له عینین هغه درله دوه سترګې درکړې دي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه تاسو ته نه دي کتلي او سترګې د الله تعالی داسې نعمت دی چې چا سره سترګې نه وي بصارت نه وي نو هغه داسې دی لکه چې دنیا ته راغلی وي یا نه وي راغلی نو د هغې برابر وي لکه چې هغه هیڅ هم نه وي لیدلی هغه کله رس نه وي لیدلی د د چا د شکل ورته پته نه وي، هغو ته پته نه وي چې په دنیا کې څه دي. د انسان په غفلت او مهلت باندې هغو ته ویلې کېږي، د هغو خیال وي چې په ما څوک قدرت نه لري، زما څوک لیدو والی نشته دی. نو ته دې سیزونو ته وګوره، دا ته چې لیدو والی جوړ کړی یې، نو ولې هغه به پخپله تاسو ته نه ګوري؟ او سبحان الله، سترګې ته وګورئ، دا څه شی دی؟ د غوښې یوه لوتړه ده، لیکن په دې کې الله تعالی قدرت ښودلی دی چې دا هر کلر ویني، هر قسمه فاصله چې وي د هغې اندازه لګولی شي چې یو شی څومره لرې دی. دا هم کتی شي چې د یو سیز سایز څه دی، دا هم کتی شي چې یو شی څنګه دی، سخت دی او که نرم دی، رغیر دی که ژور دی، کلک دی که پوست دی. د دې هر څو اندازه بنده د سترګو په ذریعه لګوي. نو سترګې الله تعالی یو داسې نعمت پیدا کړی دی، د دې د محرومۍ احساس صرف هغه بنده ته کیدی شي چې د چا سره سترګې نه وي. د لږ وخت لپاره سترګې پټې کړئ او دا سوچ وکړئ چې که زما سره دا سترګې نه وې، نو ماته به د دې هر څه څنګه پته لګېده چې آسمان څنګه دی، ځمکه څنګه ده، زما بچی څنګه دی، زما کور څنګه دی، زه په خپله څنګه یم، زما شکل څنګه دی، سپین څنګه وي، تور څنګه وي، ښایسته څنګه وي، کلر څنګه وي، ماته به څه پته وه. الله تعالی مال سترګې راکړې دي الحمدلله، ولسانا وشفتین، او یوه ژبه یې راکړه چې هغه خبرې کوي. د غوښې یوه وړوکې شان ټوکړه ده، لیکن هغه څنګه خبرې کوي. الله تعالی په دې کې ګویایي ښودلې ده، او ګوره د ځناورو سره هم ژبه ده، لیکن هغې د هغې سره د عقل څو خبره نشي کولی. او الله تعالی ماله داسې ژبه راکړې ده چې زه هغه خبره وکړم چې په هغې باندې نور خلک هم پوهیږي. وشفتین، او دوه شونډې راکړې دي. دا مونږ چې کوم الفاظ ادا کوو، نو د دې شونډو په وجه په شیشه کې خپل ځان ته وګورئ چې د هر لفظ لپاره زموږ شونډې څنګه خوځیږي. کله بره شي، کله ګول شي، د مختلفو آوازونو دپاره د دې شونډو ضرورت وي. سبحان الله. وهديناهن نجدین، او وښودلې الله تعالی مونږ ته دوه لارې، حق او باطل، د نیکۍ لاره او د بدۍ لاره، صحیح او غلط. د دې لارې هم انسان ته وښودلې. هم دا وجه ده که چاته د دین پته هم نه وي، خو هغو ته دا پته ضرور وي چې غلا کول بد کار دی، بېمانی غلط کار دی، د چا مدد کول د نیکۍ کار دی. هغو هیڅ دین نه وي ویلی، لیکن الله تعالی د نیکۍ او بدۍ تمیز په انسان کې ښودی دی. دا د انسان په فطرت کې دی، دا پروګرام شوی دی په بنده کې. هغه پوهیږي چې حق او باطل څه دي. فلقته حمل عقبه، پس نه هغه داخل شو د غر په یو کنډو کې. اقته حمل لف چې دی، نو دا د قاف ح او میم نه دی، بغیر د پوهې نه په یو کار کې نښتل، هغې ته وایي اقتحام، چې نوی داخل شوی، نوی تیر شوی د عقبانه. عقبه کلیف ته وایي، یعنی داسې لاره چې هغه په غرونو کې وي، چې هغه بلندۍ طرف ته ځي، ډېره پلوړه وي. او تاسو ته پته ده چې پلوړه ختل ډېر ګران کار وي، په هغې کې سا هم راماتیږي او محنت پکې هم ډېر پکار وي. هیڅکله هغه نه دی داخل شوی په عقبه کې. عقبه څه شی دی؟ الله تعالی عقبه څه ته وایي؟ وما ادراک ما العقبه، او څه شی وایي تاسو ته چې عقبه څه شی دی؟ هغه سخته گزرګاه، هغه سخته لاره څه ده؟ د الله په نزد هغه شی دی چې انسان ته هغه مشکل ښکاري. په اوچته لاره باندې ختل او هغه د دې نه خپل ځان بچ کوي، نو دا کار هم داسې دی لکه په کنډو باندې ختل. د انسان په طبیعت باندې ګران وي، ډېر ګران وي، او کیدی شي چې هسی وکړي، لیکن چې کله دا د الله تعالی د خاطر کول وي، نو انسان ته بیا ډېر ګران کار ښکاري. او دلته د عقبانه هم دغه مراد دی، چې بندۍ بې لوسه بغیر د سغرض نه د الله تعالی د خاطر وکړي، هغه کار د انسان لپاره داسې ګران وي لکه د غر په کنډو باندې ختل. هغه په دې باندې ختل نه غواړي، حالانکه په دې عقبه کې په داخلېدو باندې د هغو فایده ده. اولنی کار څه دی؟ فک رقبه، سټونه آزادول. د سټونو د آزادولو نه څه مراد دی؟ چې یو سټ آزاد کړی، یعنی په هغه ورځو کې غلامي وه. د یو غلام د آزادولو اجر یې دومره کېښودو. که چا یو غلام آزاد کړو نو د هغو د جسم په هر عضو باندې به آزادولو والله د جهنم نه آزادي ورکړی شي. په دې وجه اسلام دومره ډېر انسینټیوز ورکړي دي د غلام د آزادولو چې د حضرت عمر رضی الله عنه د دور پورې بیا هیڅ غلامي نه وه پاتې شوي. یعنی اکثر غلامان آزاد شوي وو ځکه چې په هغې باندې اجر ډېر زیات وو. نن غلامي نشته، لیکن علما وایي چې که یو قیدي وي او هغه بې ګناه وي نو هغه د جیل نه آزادول دا هم داسې دي لکه یو سټ آزادول چې وي. دغه شان که څوک په قرض کې ډوب وي نو هغه د قرض نه آزادول دا هم داسې دي لکه یو سټ آزادول چې وي. نو اوس ته دی نه تاسو ته څه پته لګي که نن غلامي نشته هم، نو د دې نه د دې خبرې پته لګي چې د خپل خواوشه د خلکو خیال ساتئ. غلامان به داسې میچن شوی خلک وو، د غلام سټ به د مالک په لاس کې وو، نو ځکه دې ته سټ ویلی شوی دی. یعنی د غلام هر څه به د مالک په کنټرول کې وو، د هغو په مرضی به هغه ویښ وو، د هغو په مرضی به هغه اودو کېدو، د هغو په مرضی به کار کوو. یعنی د غلام به خپله هیڅ مرضی نه وه، د هغو خبره به ناورېدی کېده. نو د هغو سټ د هغو د مالک په لاس کې وو چې څنګه به هغو غوښتل نو هغه شان سلوک به یې کوو د خپل غلام سره. فک رقبه، آزادول د یو سټ. د فک معنی ده جدا کول، یعنی د هغو سټ جدا کول، خلاصول، یعنی هغه آزادول. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا خوراک ورکول، دا هم یو عقبه ده، مشکله لاره ده. نو خوراک ورکول په یوه داسې ورځ چې هغه لوږې واله ورځ وي، نو دا هم ډېر مشکل کار دی، ځکه چې انسان اکثر خوراک په کوم ځای کې ورکوي. او خوراک ورکول چا له ډېره لویه نیکي ده، لیکن اکثر انسان خوراک هلته ورکوي چې هلته زما شهرت وشي، چې خلک راته مهمان نواز وایي، چې دا په خپل کور کې څنګه ښه مېلمستیا کوي، او یا یې خلک په دې وجه کوي چې هغوی موږ انوایټ کړي. نو هلته انسان خوراک ورکوي، لیکن چې په یو ځای کې چا ته څه نه میلاویږي او نه ورته سو اپریشیشن میلاویږي، سو شاباسۍ ورته نه میلاویږي، نو هلته بیا د چا څومره شوق وي د خوراک د ورکولو او د چا د مېلمستیا د کولو. او دلته وفرمایلی شول چې فی یوم ذی مسغبه، په لوږې واله ورځ چې کله د خوراک کمی وي، یا د قحط عالم وي، یا چې خوراک ډېر ګران وي، په هغه ورځ څوک نشي اخیستی، هغه وخت خلکو له خوراک ورکول دا د عقبه. یتیما ذا مقربه، ما تاسو ته ویلي وو د دې صورتونو د شروع کېدو نه مخکې چې په دې صورتونو کې داسې اعمال ښودلی شوي دي چې بنده ته هغه معمولي ښکاري، چې د دې سره څه فرق پرېوځي، انسان هغې طرف ته توجه نه کوي. دا هغه عملونه دي، په دې کې څه دي؟ د یو غلام آزادول او خوراک ورکول، ځکه چې لوږه یو ډېر غټ عذاب دی. او د قیامت په ورځ به الله تعالی فرمایي چې اے ابن آدم، زه وږې وم، تا ماله نه ورا کړي. انسان به وایي چې یا الله، ته خو رب العالمین یې، ته څنګه وږې وې؟ الله سبحانه و تعالی به فرمایي چې زما فلانې بنده وږې وو، کو تا هغو له خوراک ورکړی وو، کو تا هغو له خوراک ورکړی وې، نو زه به دې هلته بیا موندی وم. یعنی الله تعالی هغو ته نږدې دی. موږ چې یوه پارټي کوو نو په هغې باندې څومره خرچ کوو، د هغې سره د یو خاندان د میاشتې چوله بلیدی شي، لیکن موږ په چا باندې څه کوو؟ خو چې خپله پارټي وکړو نو موږ ډېره پیسه لګوو. دغه شان په یو رېسټورانټ کې موږ څومره پیسه لګوو چې د هغې په ځای د یو خاندان د میاشتې خرچه پوره کېدی شي، لیکن هغه موږ ته ګران کار ښکاري. مونږ هلته خوراک نه ورکوو، نو د خوراک د ورکولو ترغیب ورکړی شوی دی. نورو ته هم وایه چې هغوی هم خوراک ورکوي. خوراک ورکوي په داسې ورځو کې چې ډېره لوږه وي. دا نن چې څومره قحط دی په فلسطین کې، او په یمن کې هم ډېر غټ کرایسیس دی، او په افریقا کې مونږ ګورو هم، لیکن مونږ چینل بدل کړو. او نن ډېر غټ تعداد دی د داسې خلکو چې هغوی د لوږې نه مري، او ډېر داسې خلک دی چې هغوی وږي اودو کېږي. په هر لس کسانو کې یو بنده وږي اودو کېږي. د یو استیمیټ مطابق 25,000 یعنی 15 زره کسان د لوګي د لاس مري او 9.1 میلیون خلک هر کال د لوګي نمري او تاسو که صرف د هر ورځې اندازو لګوي چې کله مو خوراک ګاربیج ته غورځو چې په دې وخت هم څوک د لوګي نمري چې دا غو د پاره دا خوراک ډیر قیمتي دی. دغه شان چې مونږ یو رستورانت ته د بفه د پاره لاړ شو نو مونږ ډک ډک پلیټس پرېږدو. مونږ وایو چې مونږ خو د دې پیمنټ کړی دی. داسې پلیټس ډکوو او ټول غورځېږي ځکه چې مونږ پیسې ورکړي دي او دا سوچ نه کوو چې په دې وخت څوک داسې ضرورتمند دی چې د هغو د فاقې د لاسه ډېر بد حال دی. هغو ته صرف یوه نوڼۍ په کار ده. لیکن د دې خبرې احساس او درد لرل چې څوک د لوږې نه مري او لوږې یو ډېر غټ عذاب دی. په دنیا کې 1 بلیون خلک د لوږې نه سفر کیږي او هر سیکنډ یو کس مري ځکه خو 25,000 جوړېږي په ورځ کې. هر سیکنډ یو کس مري او د دې نه پس به مونږ الله تعالی له څه جواب ورکوو. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک خلک لیدلی و په بد حال کې نو هغه ډېر پریشانه شوی و. د هغو د مخ رنګ بدل شوی و. حضرت خدیجه رضی الله عنها پوه شوه. هغې ورته وی چې څه وشول او هغه وخت خو لا اسلام هم نه و راغلی او په دې کې د مسلمان او کافر هیڅ امتیاز نشته دی. یعنی تاسو داسې نشئ ویلی چې دا کافر دی نو دله نشم ورکولی بلکې خوراک ورکوئ ټولو له هر کس کوي خو چې هغه وږی وي که هغه امیر وي او که غریب وي. داسې هم کیدای شي چې یو کس مالدار وي لیکن هغه داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د خوراک انتظام نه وي. پیسې ورسره وي خو انتظام نه وي. چې هغه وږی وي نو خوراک ورله ورکړئ که هغه الله مني یا نه مني نو دا هم ستاسو پرابلم نه دی. مونږ وایو چې مونږ به صرف مسلمانانو له ورکوو. نه، قرآن دا نه وایي. اطعام دا اسم دی، خوراک ورکول دا فعل نه دی راغلی. چې یو ځل ورله ورکړئ یا دوه ځله ورله ورکړئ. خوراک ورکوئ د لوږې په ورځ. په دنیا کې د ریفیوجی کرایسیس دی نو څومره لوږه ده، څومره خلکو ته څو ورځې خوراک نه ملاویږي. څنګه څنګه حالات دي د هغوی. په لاسونو کې بیګز وي، څوک په کښتیانو کې ناست وي، څنګه څنګه حالات وي په هغوی. او مونږ په پارټیز کې دومره دومره خرچ کوو، داسې د فضول خرچۍ سره ودونه کوو چې د یو سره نه واخله د بل سره پورې خوراکونه وي. که هغه ډیشز کم کړی او د الله په لاره کې ورکړی نو ښه به نه وي. نو د دې به تپوس کیږي. یتیم ذا مقربه، یتیم له خوراک ورکړئ چې نږدې دی. دا رشته دار هم کیدای شي او قریبي کس هم چې تاسو ته نږدې وي. د ټولو نه مخکې خپل ګیر چاپیره وګورئ، بیا د هغې نه مخکې لاړ شئ او بیا د هغې نه مخکې لاړ شئ. مونږ وایو چې نه، مونږ خو به په خپل ملک کې ورکوو. دلته خو کافران اوسیږي، مونږ چاله دلته ورکول نه غواړو. نو داسې نه ده. هر ځای کې چې څوک وږی دی او یتیم دی او مسکین ذا متربه، یا مسکین لا چې خاک نشین دی، متربه د تراب نه دی. تراب خاوی ته وایي چې په خاورو کې رغختلی وي، یعنی چې هوملس وي. د هغو کور نشته نو په خاورو کې دی. د هغو سوځی ځایګی نشته دی او یا هسې په بد حال کې دی. او په دې کې فقیر هم راځي او په مسکین کې هغه کس هم راځي چې د هغو په مشکله باندې گزاره کیږي. نو هغه له هم ورکړئ، نو هغه له هم ورکړئ. ثم کان من الذین آمنوا، ګوره د ایمان خبره رستو راغله او دا خبره مخکې راغله. او دا څه دی؟ هیومینیټیرین کار دی. اسلام لا نه و راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حلف الفضول په معاهده کې شامل شوی و چې هغه د انصاف د پاره وه، د انسانانو د فائدې د پاره وه، چې د انسانانو د خیر کارونه کوي. نو دلته مونږ ته پته ولګېده چې اسلام صرف د مونږ روجې خبره نه کوي بلکې هغه وایي چې د انسانانو سره ستاسو معاملات څنګه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا د زړه د سختۍ خبره وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې د یتیم په سر لاس راکاږه او غریب مسکین له خوراک ورکړه. د دې سره زړه نرمیږي. نو لاړ شئ او چا مسکین له خوراک ورکړئ. په ډبه کې پیسې مه اچوئ بلکې چا له خوراک ورکړئ. د هغې حالت وګورئ. د دې سره زړه نه نرمیږي. د چا یتیم په سر لاس راکاږئ، د دې سره زړه نرمیږي. مونږ خو نن سبا د چندې په باکس کې پیسې واچوو نو زړونه به مو څنګه نرمیږي، ځکه چې هغه سیچویشن خو زموږ مخې ته نه وي. ثم کان من الذین آمنو، بیا چې هغه وي د هغه خلکو نه چې ایمان یې راوړی وي. وتواصوا بالصبر، او چا چې د صبر تلقین کړی وي، چې تواسی یې کړی وي، یعنی یو بل ته یې د صبر تلقین کړی وي، نصیحت یې کړی وي. وتواصوا بالمرحمه، او یو بل ته یې د رحم کولو تلقین کړی وي. اولئک اصحاب المیمنه، دا ښی لاس واله دي، یعنی د دې ټولو کارونو کولو نه پس. ثم بیا چې څوک ایمان واله وو او یو بل ته یې د صبر تلقین وکړو، ظاهره دا د ایمان نه بغیر خو یوه نیکي قبلیږي نه، لیکن دا خبره وروستو راغله، یعنی چې اوله بنده انسان جوړ شي، بنده جوړ شي نو هله به بیا مسلمان جوړیږي که نه. که په چا کې انسانیت نه وي نو هغه به بیا ځان ته څنګه مسلمان وایي. او تواصي بالصبر چې وي، نو یو بل ته د صبر تلقین کول. که په چا کې بې صبري راشي نو تاسو ورته د صبر کولو تلقین وکړئ، او هغوی له حوصله ورکړئ، او په هغوی کې د هغو لاس ونیسئ، هغه انکرج کړئ. دا وي تواصي بالصبر. او د الله په لاره کې دا کول نن سبا ډېر کم شوي دي، ځکه چې په تواصي کې صبر د دنیا د پاره ډېر کیږي. چې شاباش، ډېر ښه سبق وي، نو ووایا دا دومره دې وګټله، نو نور هم کوشش زیات کړه. څومره شاندار کور دې واخیستو، اوس د دې نه هم ښه کور جوړ کړه. یعنی په هغې کې خو مونږ یو بل ډېر انکرج کوو. کو د شپې شفټ وي نو ورته وایو چې کوه، د شپې هم کوه، هیڅ خبره نه ده، پیسې به درته ډېرې ښې ملاویږي. داسې وي تلقین کول، صبر کول. نو آیا دومره مونږ د دین د پاره کوو چې هیڅ خبره نه ده؟ که نن درې څلور ورځې محنت وکړې نو څومره ډېر اجر به درته میلاویږي د دې. که دا لږ مشکل هم وي نو ګوره الله به درته درنه څومره راضي شي. نو داسې چېرته مونږ وایو په هغې کې خو مونږ خلک ډسکرج کوو چې هایې داسې کوي، خپل صحت دې خراب کړو، دومره ډېر سبق وي، خپل حال دې خراب کړو، دا دې سو حجاب شروع کړو، یو بوډۍ اما ښکاري، دا دې سو حال حلیه جوړه کړې ده. د دین چې څه هم کار وي نو په هغې کې مونږ خلک ډسکرج کوو. دومره ډېر تاسو سبق وایئ، درې درې ګنټې ناستې، دا خو ډېر ګران کار دی، مونږ خو دومره نشو کېناستې. ښه ټیس پکې لا هم ورکول وي، دا څوک کولی شي؟ مونږ په دین کې خلک نه انکرج کوو. الله تعالی څه فرمایلی دي؟ څوک به وي اصحاب المیمنه، چې څوک دا ټول کارونه کوي، چې یو بل ته د صبر تلقین کوي، ځکه چې بل بنده هم بعضی وخت همت بایلي، بل بنده هم ستړي شي، نو د صبر تلقین ضروري وي. وتواصوا بالمرحمه، یو بل ته د صبر او د رحم تلقین کوي. په خپله خو رحم کول وي، لیکن یو بل ته هم کوي چې ته هم رحم کوه، او د رحم نه بغیر خدا کارونه کېدی نه شي. چې په چا کې رحم نه وي نو هغه به څنګه کوي دا کارونه؟ چې یو بل ته د رحم تلقین کوي نو هله بیا تاسو ویلی شئ چې خوراک خورئ په خلکو، د یتیمانانو خیال کوي، غلامان آزادوي. اولئک اصحاب المیمنه، هم دا خلک دي ښی لاس واله. د دې مطلب دی چې د ښی لاس واله جوړېدو د پاره د سونه تیرېدل وي، د عقبانه، او عقبه ډېر مشکل وي، او عقبه هغه وي چې هغه کار صرف د الله د خاطر وشي، او هغه دي د عقبانه تیرېدل. مونږ ته چې کله واوا میلاویږي نو بیا مونږ یتیمانانو له خوراکونه ورکوو، او د هغوی سره تصویرونه هم اوباسو، او هغه بیا په اخبارونو کې هم چاپ کیږي. دا کار خو ډېر اسان دی، او په دې کې ډېره مزه ده. په دې کې هیڅ عقبه نشته دی، عقبه هله وي چې د یو ځای نه هم ماته پریز میلاو نه شي. زه خو صرف د دې لپاره کوم چې زما الله زما نه راضي شي، او چې د هغې په وجه ماته په ښی لاس کې اعمال نامه میلاو شي. ستاسو څه خیال دی چې دا به هسې میلاویږي؟ او مونږ کله چاته د صبر تلقین کوو، مونږ خو وایو چې په کار ده چې تا هم ورلسم جواب ورکړی وي. تو خو هسې لیونۍ یې، چاته څه ویلی هم نه شې، سمې خبرې در له نه درځي، سمې خبرې به دې ورته کړې وې. نو ولې دا د صبر تلقین دی؟ او د رحم تلقین دا وي چې خلکو ته بې رحمي وخیالي شي، یعنی په چا باندې هم رحم مکوه، اول خپل فایده ګوره، نور خلک پریږدوه. نو ولې دا د رحم تلقین دی؟ مونږ خلکو ته خودغرضي ښیو. ځه دومره ډېر کول مکوه، تا له څوک څه درکوي؟ هیڅ ضرورت نشته دی د هیچ چا سره دومره کولو ته. دا ښیو مونږ نورو ته. اصحاب المیمنه داسې نه جوړېږي. د اصحاب المیمنه جوړېدو دپاره سلف لیس جوړېدل وي. کو په ښی لاس کې اعمال نامه غواړئ، نو نور خلک به مخکې کوئ د ځان نه. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، او هغوی چا چې کفر وکړو سره زموږ د آیتونو، واورېدلې او بیا یې هم خبره ونه منله، هم دغه خلک دي ګس لاسواله. علیهم نار مؤصده، په هغوی باندې به اور وي بند کړی شوی، لکه یو تنور یا اون چې تاسو بندوي او ښه ټایټ بند کړئ چې یو شی ډېر ښه پوخ شي، نو دغه شان به هغوی هم بند کړی شي. کلاو به نه وي، سر به پرېښودی شوی وي لکه یو کوکر چې وي، ځکه چې دننه درجه حرارت نور زیات شي. نو مونږ څه زده کړل د دې صورت نه؟ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار بنتا ہے. کو مرتبہ غواڑی نو خپل ہستی چی دا هغه مٹا اکڑی، هغه ختم اکڑی، زکه چی کل دانا پا خورو کی ملو شی نو داغینا گلی گلزار جوڑی گی، داغینا بوٹی رو خیجی. کچری هغی وی چی زولی اوچوام، زولی خپل زان مات کرم، نو هغه بیا چرته هم نشي زرغونی دی، نشي راټوکی دی. نو خپل ځانونه اوچوئ، خپل هستی ختم کړئ، نو هله مرتبې میلاویږي. داسې نه میلاویږي، هسې څوک اصحاب المیمنه نه جوړیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې آیتونو د عمل کولو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.